السلام علیکم د مهم خبرونو سره ټکی د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت وی د دوی یو الوتکه د کابل هوایي ډګر تختول شوې ده. د نړۍ د وولو یو پرمختللو اقتصادو یا جی وو ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري او ایر بی ان بی د خلکو هستوګنولو شرکت اعلان کړی چې په ټول نړۍ کې به 20,000 افغانانو ته په وړیا توګه کورونه ورکړي. صفی الله ستانگزایم بشپړو خبرونو ته مخ راغلاست وایم. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی یو الوتکه د کابل هوایي ډګره تختول شوې ده. د دغه وزارت مرستیال یوفګینی ینین دا خبره نن کړې ده. هغه ویلي چې د اوکراین د الوتکه کابل ته تللې وه څو اوکراینیان راوباسي خو نامعلومو کسانو یرغمل کړه او ایران ته یې وتښتوله. ینین ویلي یرغمل نیونکي مسله وو. د هغه په خبره په اصل کې الوتکه یکشنبه ورکه وه او نن له یوه ډله نامعلومه مسافرو سره د ایران په لور والوزول شوه. اخوا د ایران هوایی چلند سازمان رئیس محمد زیبخش لیلنا خبری آژانس سره په مرکه کې د اوکراین ادعا چې الوتکه له یرغمل وروسته ایران ته وړل شوې رد کړه. هغه زیاته کړې الوتکه پرون د تیلو د اخیستلو لپاره مشهد هوایی ډګر کې کوزه شوه او د ایران له پریښودو وروسته د اوکراین پلازمینې کیف هوایی ډګر کې کېناسته. د اوکراین یو باروړونکې الوتکه چې پکې د یو درش اوکراینیانو په شمول درې اتیا سورلۍ ناستې وې یک شنبه له افغانستانه کیف ته رسېدلې وه. د نړۍ د وولو یو پرمختللو اقتصادونو یا جی وو ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه چې په آنلاین بڼه به ترسره شي د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په بلنه دایریږي. جانسن نن په یو ټویټ کې ویلي د جی وو یوه بیړنۍ غونډه به دایره کړي چې پکې د افغانستان ناورین ته ځواب همغږی شي. هغه زیاته کړې په دې غونډه کې به له خپلو ملګرو او متحدینو وغواړي چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي، له کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د برابرولو لپاره ګام پورته کړي. په دې غونډه کې به د جی وو هیوادونو امریکا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان مشران له افغانستانه د خلکو د رایستلو په هڅو هم بحث وکړي. دا سرمشریزه یوه ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په کابل د طالبانو له ولکې راهیسې تر ټولو زیات کسان پرون وړ مشپه رایستل شوي دي. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت پرون وویل 10,000 کسان یوازې په یوه شپه ورځ کې وایستل شول چې پکې امریکایان د درېمو هیوادونو اتباع او افغانان شامل دي. ازادي رادیو ته غواګیاست. د ایر بی ان بی په نوم د کرایي کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړی چې سر لنن نه 20,000 افغانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هستوګنې لپاره وړیا ځایونه ورکوي. دغه شرکت اجرایي رئیس براین چیسکی نن په خپل ټویټر دا خبر خپور کړی دی. براین ویلي د افغانانو کډوالۍ او بېکوره کېدل یو بشري ناورین دی او باید ټول سره یو شي چې د دغو خلکو لاسنیوی وکړو. د ایر بی ان بی دغه مشر کڅه هم د 20,000 افغانانو د وړیا هستوګنولو ژمنه کړې خو په شرکتونو، کمپنیو او د کورونو په مالکانو یې هم غږ کړی چې په دې کار کې له دوی سره مرستې او همکاري وکړي. ایر بی ان بی معمولا په هستوګنو سیمو کې کورونه د لنډمهال لپاره خلکو ته په کرایه ورکوي. له کله چې طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړې لسګونه زره کسان په تېرې یوه اونۍ کې له دغه هیواده د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو په مټ ایستل شوي دي. دمګړی دا خلک په موقتو کمپونو او اډو کې هستوګن دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي. دغه وزارت ویاند سعید خطیب زاده پرون په تهران کې په یو خبری کنفرانس کې په دې اړه وویل:
ما فعلا در مرحله هستیم که باید تلاش بکنیم که یک دولت فراگیر در افغانستان
وای مقدسی و مرحله کی و چې باید هڅه وکړو په افغانستان کې یو ټول شموله دولت رامنځته شي. قطعا که دا ټول شموله حکومت د ټول افغانستان د واقعیتونو، قومي او بیلابیلو پاړکیو ښکارندوی وي، کولای شي په دې مسیر مخته ولاړ شي.
از گروه های مختلف باشه میتونه در مسیر این حرکت بکنه.
شاوخوا لس روزی تیره شوه چې د افغانستان پلازمینه کابل د طالبانو لاسته لوېدلی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ په کابل کې وویل راتلونکی حکومت به قومي یا ګوندي مسایلو ته لکه توپ راته ټول شموله او پکې به ټول ګروپونه شامل وي. ازادي راډیو ته غواګیاست. روسیې او سعودي عربستان د پوځي همکاریو یو تړون لاسلیک کړی دی. دا پوځي همکاریو دغه تړون په موسکو کې د سعودي عربستان د دفاع وزارت د مرستیال خالد بن سلمان او د هغه د روسي سیال الکساندر فومن لخوا لاسلیک شوی دی. خالد بن سلمان ویلي هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري پراخه شي. دا تړون روسیې ته د سلمان د سفر په مهال لاسلیک شوی خو په اړه یې جزئیات نه دي شریک شوي. سعودي عربستان په نړۍ کې د وسلو ستر واردونکی هیواد دی. روسیا هم تر متحدو ایالتونو وروسته په نړۍ کې د وسلو دوم لوی صادرونکی هیواد دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن له آذربایجان سره د تیر کال د شاوخوا یو نیم میاشتنی جګړې پر مهال د وژل شو ارمنی سرتیرو په اړه رسمان جزئیات اعلان کړل. هغه ویل له آذربایجان سره په جګړه کې ټول ټال 3303 اویا ارمنستاني سرتیری وژل شوي. دا د ارمنستان لخوا د نګورنو خراباغ د جګړې پر مهال د وژل شو ارمنی سرتیرو د جزئیاتو لومړنی رسمي اعلان دی. پاشینیان پارلمان کې د حکومت نوی 15 کلن پلان د معرف کولو پر مهال وویل چې د نورو 233 سرتیرو برخلیک هم نامعلوم دی. په داسې حال کې چې ځینې بندیان کورونو ته نه دي راستانه شوي. هغه زیاته کړه زرګونه کسان د جګړې په پایله کې بې ځایه شوي او له امله غیر معمولي ټولنیز اقتصادي زیان اړول شوی. نګورنو قرهباغ په آذربایجان پورې اړه لري، خو دغه سیمه او شاوخوا سیمې د 1990 لسیزې له پیل راهیسې د ارمنستاني ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دواړه خواوې د کلونو په اوږدو کې څو واره نښتې هم کړي، مګر تېر سپتمبر آذربایجان یو پوځي برید پیل کړ چې په پایله کې څو ولسوالیو په خپله د نګورنو قرهباغ ګڼې برخې د باکو لاسته ولوېدې. آذربایجان بیا په دې جګړو کې خپل لوري ته د 2303 سرتیرو د وژل کېدو خبر تایید کړی. روسیې د دغو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اوربند ټینګ کړی او د دې اوربند دوام لپاره یې په سیمه کې 2016 ساعتي ځواکونه میشت کړي. او د نړۍ تر ټولو جګقدی نارینه ایګور ووکوفینسکی د 38 کلونو په عمر ومړ. دغه اوکراینی وګړي 2.15 متره لوړ قد درلود چې د زړه ناروغۍ له کبله د امریکا په مینسوتا ایالت کې سا ورکړه. له ووکوفینسکی سره د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما 2009 کال کې هغه مهال خبرې کړې وې چې ټاکنیز کمپاین کې پر خپلو کالیو لیکلي وو په نړۍ کې د اوباما لوی ملاتړی. دغه په ونه دنګ سړی 2013 کال د یوروویژن د موسیقۍ په سیالۍ کې راڅرګند شو او دغه راز یې په سوداګریزو اعلانو او فلمونو کې رول لوبولی دی. دا مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته. د ملالۍ بشیر په کوربتوب د ځوان فکر پروګرام مه هیروئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام ځوان فکر خبريږي. زملالی بشیر یم او د دې خبرونې تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. وروسته له هغه چې طالبان کابل ته ننوتل او حکومت سقوط وکړ، شاوخوا ټولې ادارې وتړل سوې او خلک له وظیفو پر کور پاتې سول. د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو ځوانان خپل راتلونکی څه ډول ویني، دوی څه اندېښنې لري؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن په دې خبرونه کې محمد اقبال خیبر د ولسی حرکت مشر، د عبدالملک همدرد آزاد ټولنیز فعال او ډاکټر فضل احمد زی اقتصادي کارپو را سره خبرې کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او د دې موضوع په اړه له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0042221124601 او زموږ د سکایپ آدرس ته زنګ ووهئ. د سکایپ آدرس دی radio.azadi. اوریدونکو اوس هم ورځم د خپلو میلمنو پر لور دوی ته بشره غلاست وایو، خبرې به ورسره پیل کړو. محمد اقبال خیبر صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي، خبرونه ته شره غلاست.
خوشاله اوسئ، ژوندی اوسئ، تاسو ته قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له تله درنښت او درناوی وړاندې کوم.
خیبر صاحب، لومړی که تاسو د خپلې سیمې د وضعیت په اړه راته ووایست. ویل کېږي چې اوس مهال له دې کبله چې ATM او بانکونه بند دي، پیسې خلاصې سوي دي د خلکو سره، وضعیت څه ډول دی؟
اجتماعي وضعیت خو ځکه په هغو شهرونو کې چې یو په یو د طالبانو لاسته ولوېدله، په هغو شهرونو کې وضعیت تر هغو شهرونو چې سوکه یې لاسته لوېدله ځکه وخیم دی چې دلته هر څه یو په یو په ټپه ودرېدله. که فرضاً اوس د کابل خبره کوو، په کابل کې همدا ستونزه رامنځته سوه چې بیخي یوه ورځ مخکې خلکو تصور نه سوی کولای چې سبا به د ښار وضعیت په څه ترتیب وي. یعنې هیڅ ډول تیاری خلکو نه لرله. د چې سبا وضعیت واوښت، بدل سو، هر څه بند سو، له ادارې وتړل شوې، بانکونه وتړل سو، له بازارونه وتړل سو، نو خلک له نهایي بد وضعیت سره مخ سول. چې هغه وضعیت دا دی تقریبا روان دی، هغه څه پیسې چې کور کې لرلې مستثنات شته، شتمن خلک خو به بیل باسي، خو که عام با سړی کوي د جامع باس کې زموږ ټولنه ډیره برخه غریب او بیوزله ټولنه ده، نو هغوی لپاره ډیر لوی مشکل ایجاد شو چې اوس دا د ورو ورو وینو چې بانکونه او سرپیانې تړل شوي دي، تجاران پیسې نشي لیږدولی، اموال نشي را انتقالولی، نو ټول اموال په بازار کې د چند لوړ شوي دي چې له دې سره د غریبانو وضعیت خو نهایي وخیم او بد دی. د دې تر څنګ هغه د منځني کچې د خلکو ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. نو په ټوله کې سړی ویلی شي چې خلک په یو بد حالت کې دي او مختم نه پوهېږي چې څه به کېږي، څه به ترسره کېږي، ځکه لا هم شار د کابل شار لا هم په هغه ډول نه دی خلاص وي چې باید خلاص وي. فقط مشخص ځایونه خلاص دي او لا هم خلک ویره لري چې مخته څه پیښیږي. نو اقتصادي وضعیت د خلکو په عام ډول د تشویش وړ دی او دا د ورځ تر بلې تشویش زیاتیږي، نرخونه لا لوړیږي چې دا به ډیر بد اثر پر جامع باندې ولري.
مننه خیبر صاحب. عبدالمالک همدرد صاحب، تاسو ته هم شرغلاست وایم په دې خبرونه کې. تاسو د خیبر صاحب خبرې واورې دي، دوی ویل چې د هر څه د خوراکي توکو څخه نیولې تر نورو توکو پورې د هر څه بیې لوړې شوي دي. تاسو په دې برخه کې څه معلومات لرئ چې وضعیت څه ډول دی په هغه سیمو کې چې تاسو پکې اوسئ؟
په لومړی قدم کې خو د ازادي رادیو درنو کارکونکو، د خبرونې میلمنو او اوریدونکو سلامونه او درنښت وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې خیبر صاحب وویل، رښتیا هم کله چې کابل ته طالبان داخل شول په لومړۍ ورځ په ټول ښار کې یو ډول ویره خپره وه چې د پونتونونو څخه خلک هم په فرار کې و، همدغه خلکو ته په کتو ټول خلک نور هم ویرېدلی و. همدارنګ دکاندارانو دکانونه تړل، مارکیټونه خو په لومړی قدم کې تړل کېدل. پاتې څو دوهم ورځ لږ وضعیت عادي و، دغه څنګه ورځ تر بلې، یعنی کله نن خبره درته وکړم، نن زه د کابل ښار په مختلفو سیمو کې چې وګرځېدلم، ځینې ځایونه چې تر پرونه لا هم بند و نن خلاص شوي و. یوازې د کابل عمومي د سرافیو مارکیټ چې و هغه بند و، د بانکونو سیستم اوس هم بندې، حتی نن سار د عزیزی بانک مرکزی سیمه کې خلک تر دې اندازې راووتل چې سړک یې بند کړي، عمومي لارې بند کړل. بیا وروسته ترافیک راغله، طالبان راغله، له خلکو ته قناعت ورکړي چې دا زموږ په لاس کې نه دی، د خلکو پر مخ ولې لارې بندوي. نو لارې هم خلاص کړل، تر ډېره وخته پرې خلک هلته په سلګونو، حتی خلک د مرکزی عزیزی بانک مختنات و د کابل بانک و مختنات و د ځینو نورو بانکونو مخونو تم ناست و. په دې تمه چې تېره ورځ و اعلان وسو چې سبا ته بانکونه خلاصېږي. پاتې څو په عامه توګه په بازار کې چې ما کم خلک کتلي دي، خلک حتی کله چې د کور ډوډۍ رانیسي وایي دا به راتلونکي پیسې به له کمه کوو، او دا که کاروبار همدغه چانی ولاړ وي، صرافۍ تړلې وي، بانکونه تړلې وي، تجارت نه کېږي، او تجارت چې ولاړ وي زموږ ژوند هم ورسره درېږي. یعنی په ټوله کې د عام ښاریانو وضعیت خصوصا په کابل ښار کې ډېر د اندېښنې وړ دی. اما نور په ښار کې راشو کاش د پخوا په پرتله همدغه چانی عام دی، حتی د لیرو پرتو سیمو ولسوالۍ ولایتونو څخه هم کابل ته خلک راغلي دي، ګرځي راش پش ډېر دی. اما کاروبار د پخوا په نسبت ډېر کمزوری شوی دی، او عادي یو کار خرڅونکی هم ډېر لوی لوی تشویشونه لري.
مننه همدرد صاحب، ستاسو خبرې مهم واورېدې. اوس به د ډاکټر صاحب فضل احمدزی څخه پوښتنه وکم. احمدزی صاحب، مننه چې خبرونې ته راغلاست. تاسو زموږ د دواړو میلمنو خیبر صاحب او همدرد صاحب اندېښنې او د دوی هغه واقعیتونه چې دوی په خپلو سترګو ولیدل واورېدل، تاسو دا هم پوهېږئ چې بانکونه تړل شوي دي او صرافۍ هم بندې دي. کله چې بانکونه وتړل سي او صرافۍ هم کار نه کوي، دا د خلکو د عادي خلکو د اوسیدونکو پر ژوند باندې څومره منفي اغیز کوي؟ که په دې اړه تاسو راته وایست.
بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل نوبه سره تاسو ته او د تاسو طریقه ټول غیور ملت خپل نیکه له سلامونه او احترامات باندې کوم. دا چې خیبر صاحب او اندر صاحب په دې موضوع باندې ډیر ښه مرنا واچوله، دغه څو ورځې کېږي چې دلته په کابل کې مجموع کې په ټول افغانستان کې نظام تغیر خوړلی ده، وضعیت بیخي مبهم ده، ګونګ ده. ټول هغه منبع چې هغه اقتصادي منبع دي، که هغه صرافیانې دي، که بینکونه دي، که نور شخصي او فردي کاروبار ده، دا ټول تقریبا په ټپه درېدلی ده. او بل ډېره مهمه خبره چې زموږ ستاسو ځوانان په دغه څو ورځو کې په ډېره زیاته پیمانه باندې ملک پرېږدي، فرار کوي. له ټولو نه غټ تشویش خبره همدغه ده چې په یوه جامعه کې د هغه جامعې د پرمختګ او بیرته هغه جامعې ته د اقتصادي ښکلا راوستل د ځوانانو کار ده، دا خدای بشري ده. په یوه جامعه کې دا د ستون فقرات حیثیت لري. نو له ټولو نه غټ تشویش زما په نظر باندې د ما دپاره او د ملک دپاره او د ټولو ځوانانو دپاره دا ده چې دغه ځوانانو دپاره باید زمینه مساعده شي او ځوانانو ته باید ذهنیت ورکول شي. او دغه ځوانان چې اوس فعلا په دې شرایطو کې له دې وطن څخه کوشش کوي چې د هرې لارې نه وي فرار وکړي، دوی ته باید مثبت ذهنیت ورکول شي تر څو چې په آینده کې موږ او تاسو په همدې وطن کې پیدا شوي یو، په همدې وطن کې به مرو، په همدې وطن کې ژوند کوو. نو خدای مکړه داسې نه شي چې زموږ ستاسو وطن بیا هغه کوم قوای بشري چې د خصوصا چې ځوانان دي او ملک هغه اساسي قوای بشري تشکیلوي، ستونې فقرات تشکیلوي. او دغه ځوانان دي چې په دغه شلو کلونو کې په مختلفو عرصو کې لیسانس او اونسه تر دکترات پورې زده کړې لري، ظرفیتونه دي او په هر اداره کې کار کوي، د کافي اندازه تجربه لري. که چیرې تعلیم وي خو زموږ ستاسو بینکونه په همدې شکل باندې وي، بند وي، صرافیانې بند وي، خپله فردي او شخصي کاروبار خراب وي، او له بلې خوانه زموږ ظرفیتونه او کدرونه د ملک څخه فرار وکړي. نو زما په نظر باندې خدای مکړه زموږ ستاسو د ملک بیا آینده ډېره زیاته تیاره ده او د ډېره زیاتو مشکلاتو سره به موږ تاسو مخصو امید مو ده چې دغه ټولې ستونزې په ښه شکل سره حل شي. او څومره چې زر کېدلی شي باید دغه څوک چې اوس قدرت رسېدلی قدرت ترلاسه کړی ده همدغه ټولو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي او زر تر زره دغسې یو هغه نظام یا حکومت او دولت رامنځته کړي تر څو چې د فرار مخه هم ونیول شي او له بلې خوانه دغه اقتصادي برخې په کار واچول شي تر څو چې خلکو ته کار پیدا شي. زموږ ستاسو خلک تر 90% پورې دغسې حالت کې دي چې هغه د شپې ډوډۍ نه لري، دغه د فقر د خط څخه لاندې دي. نو په همدې اساس باندې زما ټولو هغه اورېدونکو چې زموږ ستاسو خبرې اوري، خصوصا هغه څوک چې هغه د قدرت په ګډې ناستي، دغه ستونزو ته د حل لاره زر تر زره پیدا کړي تر څو چې له دې نه زیات زموږ ستاسو ځوانان، زموږ ستاسو خویندې، زموږ ستاسو میندې، زموږ ستاسو ټولنه له نورو بدبختیو سره مخامخ نه شي.
مننه احمد زای صاحب. خیبر صاحب بیرته به تاسو ته راسو. تاسو پوهیږئ چې په بهر کې میشت افغانان کله چې طالبانو د کابل واک ترلاسه کړ او کابل ته ننوتل، ګڼ شمیر افغانانو د بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته پیسې غوښتل چې وای لیږي، خو دغه چې د حوالې سیستم له فعالیت څخه لوېدلی دی او صرافۍ بندې شوې دي. خلک شکایت کوي چې دغه د دوی پیسې چې دوی افغانستان تلیجه هغه نرسیږي او هیڅ دوی نس کولای چې مرسته وکړي د مالی لحاظ د افغانانو سره. دغه ستونزه څومره لوی ده ستاسو په نظر، په داسې حال کې چې خلک په کورنۍ بې ځایه سوي دي او هغوی ته د بشري مرستو رسولو بهیر باید ژر تر ژره پیل شي؟
دلته خو د شدیده جګړه خو نږدې دوه نیمه میاشت شدیده جګړه روانه ده. کورنی مهاجرتونه شروع شوی دي چې په دغه وخت کې په ځانګړي ډول د ملل متحد له لوري په خوا مرسته کېدلې. په دغه عرصه کې دوی هیڅ مرسته یا ډیره لږ مرسته په ځینو سیمو کې وکړله چې اوس هم د دوی مرستې نه لیدل کېږي. چې هغه یو څه مشکل هوارولی سوی. او دوهمه تمه د افغانانو همیشه د هغو افغانانو نوري ته چې هغه له هېواده بهر دي، په ځانګړي ډول اروپا او امریکې کې میشت دي، هغه په یو ډول نه یو ډول له خپلې جامعې سره ارتباط لري او خپله مرسته په یو ډول رسوي. نو دا یقینا ډېره جدي موضوع وه چې هلته هغوی مرسته جمع کړې وه، ټوله کړې وه د هېوادوالو لپاره، خو هېڅ لاره نه وه چې له خپلو خلکو سره شریکه کړي چې دی هم دلته په کور دننه مشکلات وزي جوړه چې خلک په دغه شی مخ کې تکې درلودل اند دوستانو په مرستو باندې بهر مشت افغانانو په مرستو باندې هغه بيخي په ډاک پاتاسوله یعنی نهایت په بيوزلي کې پاتاسول یا په بهر کې هغه خیریت ولني مې چې دلته جنگ زپول لپاره چندېل تکړی وي هغه هم تر اوسه باندې پاتې دی او دلته ماغه په انتظار خلک لا هم په انتظار کې دي نو جدي موضوع ده بانکداري نهایت جدي موضوع ده یو خامغه محلي دودیز ډول د سراپی ډول هغه هم تړل سو او دغه موجن ډول هم تړل سو چې نور هیڅ لار نه و چې څوک خلک نو څه په ځنګي ډول خو هغه د عوامو خبره ده بل د تجارانو خبره ده چې اموال راوړي شهرونو ته اوس هغوی د پیسو لیږد نشي کولی اڅه چې په شهرونو کې خوراکي توکي دي مثلا استهلاکي توکي دي نپتی تیل دی هغه چستا هغه ذخیره ډول ورو ورو د ګرام دوچند سو تر دوچند هم لوړ سو چې د بیرته غریب وته یو بل ضربه ده نو که کېدلې سی موجوده حکومت باید تر هر څه وړاندې په بانکداري باندې فکر وکړي او دا سیستم بیرته فعال کړي وړ مورز اعلامیا خبره سول چې د سیشنبه په ورځ به بیرته بانکداري سیستم فعال شي چې په خلکو کې یو روحیه پیدا شوه اما نن ولیدل سول چې څه شي نه وو او خلک بیرته په انتظار کې پاتې سول چې دا وجهت لا وخیم کولای شي او دا یو مهم پول دی کنه د خلکو سره د مرستې لپاره کدا پول نه وي خلکو سره مرسته نشي کېدلی هیڅوک یې نشي کېدلی سره له دې چې بهر څخه چې څوک مرستې کوي هغه به دومره د درد دوا نشي خو حداقل یو ګزاره رامنځته کولی شي خو ښه خبره دا ده چې کورنۍ سیستم فعال شي بیرته اقتصادي حالت عادي شي سرحدات پرانستل شي اموال راشي شهرونو کې خلک بیرته کار ته مخه کړي بیا کېدلی شي چې بیرته عادي حالت ته خلک وګرځي تر هغه پورې زه باور لرم چې سیستم ونړي دا او دا سیستم بیرته ژر نشي احیا کېدلی خلک به بیا هم له ستونزو سره مخ شي نو خلک باید بیا هم تمه ونه لري له حکومتونو څخه ښه خبره دا ده چې خپل یو خواغه د زغملو مسله ده او دوم خپل هم له ځان سره یو فکر او یو اراده ولري ځکه حکومتونه فکر نه کوم چې له خلکو سره دې مرسته وکړای شي په شرایطو کې
مننه خیبر صاحب همدر صاحب تاسو ته به هم راځو اوس به ورسو زما همکار قادر جلالوف وای چې یو کس را سره پر لیکه دی د تلیفون اوریدونکو دی هغه به واخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
سلام علیکم مرالی بشیر خور تاسو سلامونه خیبر صاحب ته او تاسو بل ملمت چې نوم نهیر شور ته او د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو اوریدونکو ته فهیم نورانی در سره پر لیکم لغمان نه اقتصاد دلته هم د خلکو اقتصاد ډیر زیات دپل شوی دی بانکونه بند دي په ښار کې د خوراکي توکو د لومړنیو توکو بیې ډیرې زیاتې لوړې دي او خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي زما د افغانستان د اسلامي امارت د مشرانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې څومره ژر کېږي دوی د دغه بانکونه فعال کړي سراپې د فعال کړي تر څو خلک له دغه ستونزو څخه خلاص شي نو واقعا د لومړنیو توکو لکه اوړه غوړي چای بوره مثال دغه یګان شیان چې ګاز او تیل ډېر زیات لوړ تللي دي او د غریبو خلکو له وسې خو بیخي پورته ده خو د هغه خلک چې هغه مندنی سطحه کې قرار لري نو هغوی هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او ځکه چې پیسې ټول په بانکونو کې بند دي د دې تر څنګ هغه کسان چې په دولت کې وظیفې درلودې مخکې لکه معلمین ول مامورین ول هغه بیچاره ګان هم دغه د اثر د میاشتې معاشونه د هغوی پاتې دي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي یعنې هماغونه معاشو یا لس زره یا دولس زره یا پنځلس زره چې یو میاشت نه بله میاشت پورې هغوی به پې خود لا عمود گزاره کوله مگر اوس بدبختانه چې هغه ماشم هم نشته ده نو زما غوښتنه ده په لوړه سطحه باید دوی دا خبرو ته ډیر زیات زور ورکی چې تر تو څومره ژر کیږي په افغانستان کې یو رسمي حکومت اعلان شي، یو رسمي حکومت اعلان شي تر څو دغه افغانان دغه بیچاره افغانان له دغه ستونزو څخه خلاص شي.
بله ډیره مننه نورانی صاحب. که یوه پوښتنه ستاسو څخه وکم، تاسو ویل چې امنیت سم دی، ستاسو هدف ته دې خبرې څخه څه دی؟ یعنی امنیتي پیښې نه دي سوي، حملې نه دي سوي، بمونه نه دي چاودل سوي؟
بالکل، دغه خو امکان نه لري، ځکه چې اوس خو دولت نشته دی، یوازې طالبان دي
حملېبل
امنیت چې هغه غله دي، مثال نور هغه خلک دي چې خلکو ته آدار عادیت کو هغه هم نشته دی.
بله، و نورانی صاحب، کله چې حمله کوونکي کوم کسانو چې به حمله کولې پر حکومت باندې او خلک په دغو حملو کې وژل کېدل، هغوی اوس د کابل واګې ترلاسه کړي دي، نو حمله به خود نه وي. ډیره مننه نورانی صاحب ستاسو څخه چې زنګ مو راوهلی و. همدرد صاحب، تاسو د نورانی صاحب خبرې واورېدلې. زه به ستاسو څخه په دې اړه باندې یوه پوښتنه وکم چې ملګرو ملتونو د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده، او ګڼ هیوادونه شاید پر طالبانو باندې بندیز ولګوي، او دا بندیز داسې بندیز شای ولګوي چې پر افغانستان باندې وي، ځکه چې واک د طالبانو په لاس کې دی. نو که تاسو په دې اړه باندې ووایاست چې افغانان څه کولای سي چې نړیوالې ټولنې ته ووایي چې باید د طالبانو او عادي افغانانو ترمنځ تفکیک وسي، ځکه ټول افغانان خو طالبان نه دي، او د طالبانو سزا باید افغانستان ته ورنه کړل سي. پر افغانستان باید اقتصادي بندیزونه ونه لګیږي، بلکې یوازې پر هغو طالبانو باندې چې د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کوي یا د بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. ته په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ؟
ولا دا ستونز که په ټوله کې وګورو، دلته د عامو خلکو خبره درته کومه. د ټولو افغانانو چې دلته کابل کې میشت دي، هغوی اکثره همدغه تشویشونه لري چې ولې په موږ باندې بندیزونه، حتی دغه بندیز چې داخل په کابل کې د بانکونو سیستم دی، دغه له ټول افغانان حیران کړي دي. هغه کوم خلکو چې لږ و ډېرې پیسې لرلې، کې د معاش پیسې وي، کې د هغه ځان ته ذخیره کړې وه، هغوی دغه خپلې روپۍ اوس له بانکونو او له صرافیو څخه نه شي اخیستلی، او ژوند یې له سختو ستونزو او ننګونو سره مخ دی. که چیرې ملګري ملتونه په افغانانو باندې په ټوله کې یا په ټول افغانستان باندې داسې به اقتصادي بندیزونه لګوي چې تر څو د طالبانو هغه سیستم چې دوی کم روان کړی دی هغه کمزوری کوي په افغانانو باندې، موږ د افغانانو په حیث د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه هم داده چې دلته خو حکومت په عامو افغانانو باندې طالبان هم کوي، او که چیرې ملګري ملتونه هم د افغانانو اقتصادي وضعیت نور هم زپي، نو دا په دې معنا ده چې ملګري ملتونه د عامو افغانانو سره دوستی نه، بلکې یو ډول غیر مستقیم دښمني کوي. ځکه د یو خوا څخه افغانان ټول هر ورځ جګړې، وژنو، غربت ځپلې دي، له بلې خوا څخه دا دي هغه ځوانان یا هغه خلک چې علمی قدرونه و علمی پوها و مسلکی پوها لرل، هغه روزانه په حتی لسګونه تیاری د ورځې ځینې ډکیږي او له افغانستان څخه بیرون ایستل کیږي. که دا افغانان نور هم همدغسي دغه وضعیت کې قرار ولري، او ورپسې د ملګرو ملتونو نور فشار هم په افغانانو زیات شي، نو دا یو زما په فکر باندې د افغانانو سره، یعنی په ټوله کې د عامو افغانانو سره، یو ډول غیر مستقیم ظلم او جبر دی چې کوي. زموږ هیله د ملګرو ملتونو څخه هم دا ده چې زموږ د عامو افغانانو مخکنی کړاوونو، ستونزو او ننګونو ته په کتو، دوی باید د عامو افغانانو لپاره په نړیواله سطح کومکونه، مرستې، او د اقتصادي ژوند د لا شکېدو لپاره لارې جوړې کړي. که چیرې له دوی سره حل لارې نه وي، موږ هغه افغانان چې په افغانستان کې خصوصا کابل کې میشت دي، موږ مرسته ورسره کوو تر څو د عامو افغانانو د اقتصادي ستونزو د شکېدا لپاره
پر مختیار راځي نه شاته تګ. ځکه اوس هم موږ ټول افغانان په ډېر بد وضعیت کې دي. حتی ما مخکې یادوري درته وکړله چې چای والا ته ورځې چای درکوي، ډېر زړه نازړه د خپل د دکان چای درکوي، ځکه وایي نورې به زه له کمه ضایع کړم. که غوړي لره اخلي غوړي قیمته درته به کوي، وایي نور نو زه له کمه ضایع کړم. لارې بندې دي، بانکونه بند دي، صرافۍ بندې دي، د کوم طریقه څخه موږ بېرته راوو خپل تر دوکانه. نو د خپل ګودام کې کوم شان پراته وي ښه دی که نور هیڅ نه وي، خپل خو به استفاده ترې وکړو.
ډېره مننه همدرد صاحب. احمدزی صاحب تاسو ته به هم درځم، دا اوریدونکی به راواخلو. یو چا زنګ وهلی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام و احترامات خدمت شما ملالای خواهر و تمام شنونده های رادیو شما تقدیم میکنم و همچنان مهمانایتان. منصور هستم، با شما از سویدن هم کلام هستم.
منصور صاحب ډېره زیات مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. زموږ په ځوان فکر خپرونه کې خیبر صاحب، همدرد صاحب او احمدزی صاحب میلمانه دي. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ یا همداسې د موضوع په اړه تفسیر لرئ، مهرباني وکړئ.
بله ملالای خواهر، ما در رابطه با چون برنامه شما مختص جوانان است میخواستم چند نکته اضافه کنم. که متاسفانه تحولات یک هفته افغانستان کشور ما که کاملا غیر مترقب بوده، سر روح روان همه افغان ها به خصوص قشر جوان ما تاثیر کرده، تاثیر بسیار منفی کرده، تاثیر بسیار خراب کرده. در ضمنش ما با افغانستان با دوستا و بعض کسایی که در ارتباط هستم، اونا 20 سال درس خواندن، زحمت کشیدن. در چند دوست بسیار نزدیک من که در شرکت های مخابراتی کار میکنن و تحصیلات خود در هندوستان کردن، همی دیروز و پریروز تعداد از اونا را جواب دادن و به جای از اونا یک چند ملا یا چند قاری را آوردن به وظیفهشان گماشتن، که واقعاً تاسف آور است، واقعا جای نگرانی است به قشر جوان. اینا فرار مغزها است، میبرایند تصمیم دارن اونا برایند. ببینین اونا 10 سال 15 سال زحمت کشیدن، کار کردن، درس خواندن تا که و رشته دکترا رسیدن، تا که دیپلم خود گرفتن. اما امروز روز آمده که بجای از اونا در جایشان یک خاری نه یا یک ملا میه، اینا کار به اهل کار سپرده نمیشه و این جوان ها متاسفانه حاضر هستن که با قیمت جانشان تمام شد و از کشور براین. با وصف ای که بسیار زیاد مشکلات هست، شما آگاهی دارین در میدان هوایی کابل چقدر مشکلات هست. روزانه به هزارها جوان ما میبرای ای فرار مغز هست. ای به یک بحران هست به افغانستان، یک فاجعه هست به آینده افغانستان، به کادر افغانستان، کادر ما میبرای. در ضمنش امروز من یک خبر خواندم از لندن که اونا تصمیم دارن که افغانستان در لیست سیاه پردن. اگر یا اونا افغانستان در لیست سیاه پردن که حتی اطاعت بایش نمی بعد از اینکه اوجا برن پس بیاین، بر 10 سال اونا محکمه زندان میشن. اینا ای بر ما که در اینجا هستیم سبب بسیار نگرانی است که اگر ما به فامیل خود یا دیگه مردم یا پول روان کنیم، امکان داره ما بلک لیست شویم. این واقعا قابل نگرانی است. ما امید داشتم که امروز شما یکی از مسئولین وزارت کار امور اجتماعی، گرچه میفهم دولت در پای نیست، در پای نخواهد شدم، اما امیدوارم یک مسئول یک کس می بود که جواب میگفت به این پاسخ ها. تشکر، لطف کردین.
بله ډیر زیات مننه منصور صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. ستاسو خبره پر ځای ده، موږ د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې چارواکي هم راغواړو، چون دا خبرونه د ځوانانو لپاره ده. موږ د دوی اندیشنې او د دوی تمیره اخلو چې دوی څه وایي د خپل وضعیت په اړه او د هیواد د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه. نو په نورو خبرونو کې به موږ حتمًا اوسنی چارواکي چې واقعي تر لاسه کړی دی هغوی به وارو او له هغوی څخه به پښتنې کوو. زه فکر کوم چې بله جلالوف صاحب وایي چې څوک نسته پر لیکه باندې. احمدزی صاحب، تاسې د منصور صاحب خبرې واورېدلې، دوی دا همدغه خبرې ته اشاره وکړه لکه مخکې چې تاسو وویل چې خلک ځي او د تیښتې په حال کې دي ځکه چې د خپل ژوند په خطر کې دی. په داسې حال کې چې د بانکونو او نورو ادارو دولتي ادارو د کارکونکو پر ځای باندې غیر مسلکي کسان ګمارل کیږي، دا څومره یو زربره سوال ایستي د افغانستان اقتصاد ته په ځانګړې توګه د بانکونو او داسې ادارو کارکونکو چې هغوی په همدغه بخش کې روزل سوي دي او همدای کار دی چې باید دا ډول ادارې پر مخ یوسي؟
داشه منصور صاحب ډیره خو نقطه ته اشاره وکړه. واقعا زموږ استاد په ټولنه کې هغه ټول کډرونه چې دی وس په یو داسې حالت کې دي چې څوک یې اړوي د آینده د خپل آینده پر اړه باندې هم چندان به خوشاله نه دي چې څه به پیښیږي. زه یو ځان په صفت باندې د امارت اسلامي ټول هغه مشران چې وس قدرت ترلاسه کړي دا زما وخت یو توصیه ده چې هغه ټول هغه کډرونه چې د دې خاورې په اړه د دې بیت المال د پیسو نه تربیه شوی دي، هغه کې د بانکداري په سیستم کې وي، هغه کې د اقتصادي برخې په کومبل سیستم کې وي، یا د مخابراتو په سیستم کې وي، په زراعت کې وي، په مالداري کې وي، په فواید عامه کې وي، په صحت عامه کې وي، په هر برخه کې وي، باید دغه څخه استفاده وکړي. په ځای د دې چې په یو اداره کې غیر مسلکي شخص هغه بانکداري سیستم وي، هغه د وزارت مالی سیستم وي، هغه کوم بل ارګان وي غیر مسلکي سره راشي، نو که چیرته یو څو غواړي چې په یو ملک باندې په یو ځای باندې خپله حکومتداري وکړي، اول د زیات وخت لپاره دغوی بقا پاتې شي، نو هغوی باید کار اهلي کار ته وسپاري. که چیرته اهلي کار ته کار ونه سپارل شي، نو واقعا د زموږ ساتو هیوادوال له پخوا څخه هم د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، نور اقتصادي ستونزې به فوق العاده زیاتېږي. کله چې اقتصادي ستونزې زیاتې شي، نو واضح خبره ده چې هغه د بیولوژي قانون ده، د ایکو سیستم قانون ده، چې یا به د محیط سره توافق او اډپټیشن کوي یا به د محیط څخه فرار کوي. نور هغه کوم کډرونه چې د ګوتو په شمار باندې دلته پاتې دي، هغه به هم د خبرې پرې دي، هغه به هم فرار کوي. نو پاینده کې به زموږ استادو هغه د هیواد اقتصادي رشد نور کوم هغه زیربنایي پروژې دي، زیربنایي کارونه دي، دا به ټول په ټاپه دريږي. نو دا به نه زموږ استادو د هیوادوالو په ګټه وي، نه به په خپل د خدای مخ د امارت اسلامي په ګټه باندې. نو ښه خبره دا ده مخکې دینه چې موږ تاسو د امارت اسلامي هم شمول حکومت هر څه چې جوړوي دوی دا نور سیاسي جناحو سره، نو باید هغه برخه چې زموږ ساتو هیوادوال وسره مستقیم رابطه لري، هدف می اقتصادي برخه دي، که هغه مثلا واردات وي، که صادرات وي، که بانکداري سیستم وي، که مثلا نور ګمرکات وي، دا ټول باندې باید عاجل اقدام وکړي. اول د خپل نفر په څنګ کې چې په راس اداره کې خپل نفر وي، نور برخو کې باید خپل مسلکي نفر وګماري، تر څو چې بیرته د خلکو لپاره هم یو امید پیدا شي او اقتصادي رشد هم رامنځته شي. ځکه نیو خونه لکه مخه غورو چې د لغمان څخه تماسونه وو، د پټول افغانستان کې په مجموع کې ډیر یو ښه امنیت د زیربنایي پروژو د پیشرفت لپاره، د ډیولپمنت لپاره، د پروګرشن لپاره اساسي عنصر ده. خو که چیرته امنیت وي او د امنیت په څنګ کې دغه کوم مسلکي او خاص اختصاصي بخش دي، هغه مسلکي خلکو ته، هغه خلکو ته چې په هماغه بخش کې زده کړې کړي وي، هلته تجربه ولري، ظرفیت ولري، هغوی ته ونه سپارل شي او دا چې خودخواهي غونډه راشي چې په هر بخش کې دوی خپله د خپل نفر استخداموي. نو زما په نظر باندې نه تنها دا چې د ځوانانو دپاره، بلکې په مجموع کې د ټولو هیوادوالو دپاره بیا به د ډېرو زیاتو سختو اقتصادي او هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږي. نو په همدې اساس باندې بیا هم تکرار وایم چې د یو ځوان په صفت باندې زما توصیه دا ده، زما امید دا ده چې باید عجل څومره چې درکېدل شي د امارت اسلامي مشران په دغه اقتصادي برخو بیرته فعالولو کې ډېر عجل اقدام وکړي، او د فعالولو په څنګ کې مسلکي خلک باید وګماري تر څو چې بیرته دغه اقتصادي چرخ بیرته په حرکت راشي او موږ تاسو ځوانانو ته او ټولو هیوادوالو ته یو امید پیدا شي.
ډیره مننه احمد زئی صاحب. خیبر صاحب، له تاسو به بل پښتنه وکم، راسو دې موضوع ته چې هغه خلک چې افغانستان ورته په دې مورد کې مهم دی چې باید پر سیمه ایزه او نړیواله کچه یې هیواد اهمیت ولري، لوستي کسان ولري، لور او خور یې باید درس ویلی وي او هیواد ته یو پرمختګ پر لور باندې وخځيږي، او د نورو هیوادونو د یوازې د ډوډۍ اوړو بوري او چای د پاره محتاج نه وي چې نور او هوادونو ته لاس غځولې وي چې لطفا هر څه چې کیږي خمش ته صرف دومره خوراکي تو کراکړي چې زموږ خلک مړ نسی او دا سې کسان نه د هغه کسان نه چې وای یو وچه ډوډۍ او شلومبې به وچه شمه او نور خیر او خیریت دی دغه کسان چې غواړي چې افغانستان په نړۍ کې سیال سي دوی په دا اوسنی وضعیت کې څه کولای سي ستاسو په نظر باندې دغه سې خلک چې اکثریت زما په نظر اکثریت په افغانستان کې نه پوهیږم چې واقعیت به څنګه وي خو دوی څه کولای سي
په کور د نن د مهاجرت او لیږد را لیږد یو ډیره لوی مسله ده سره دې چې عمومي خبره خدا ده چې چاته به ځان نه رسیږي د موجوده حکومت له لوري خو په سیمه ایز کچه خلکو کې بیا هم وهم او ترس ستا چې الته خپل لمنې ور وانه خلی چې په محلي کچه مسایل همیشه خراب وي څو چې خبره دې کیږي هغه خلک ټول سره بې ځای سوي دي له یوې سیمې بلې سیمې ته یعنې د ټولنې فعاله قشر چې په دې مسایلو همیشه بحث کوي او په دې مسایلو پوهیږي دوهم بس دا دی چې خپل همدغه د جامع فعال قشر د حکومت سره له دې چې حکومت دا دی ورته وایي چې خطر نشته تاسو ته خو بیا هم په ډار کې دي او مخته نه پوهیږي چې راتلونکي پالیسی به په څه ترتیبی د ځوانانو لپاره د ځوانانو د فعالیتونو لپاره پرځنم دا اوس موږ نه پوهیږو زه خپل نه پوهیږم چې د روان حکومت کې به هم موږ خپل کلو باندو ته لکه مخکې چې تللی سوی له خلکو سره په مسجد کې باس کاو د افغانستان په راتلونکي د خلکو په بیداری او په ویښونه باس کاو ازادانه خبرې مور سره کولې مخکې به وکړای شو که به ونه کړای شو ان دا هغه مسایل دي چې تقریبا د جامع ټول ځوان قشر نوې قشر پو قشر په دې انتظار کې دي چې نوې حکومت به څه ورسره کوي نوې حکومت په ماما غډول اجازه ورکړي که به محدودیتونه وي نو دې ته په کتو دا په ډیرو مسایلو کې اوس ګونګ او چوپ پات دي په ابهام کې دي په انتظار کې دي چې مختبه څه کیږي نو ځکه د حالت هم نشي کولای نو زه فکر کوم چې تر اوسه لا عامه ذهنیت یا فعال ذهنیت دې ته نه دی سوق سوی چې مداخله وکړي او لارښوونه وکړي او خپل هم په دې برخه کې خپل خلکو سره مرسته وکړي
ډیر مننه خیبر صاحب د همدرد صاحب او احمد زئی صاحب تاسو لور ته په هم راځو پښتني به درڅخه کوو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي
ازادي رادیو اوري زموږ اونیز خبرونه ځوان فکر روانه ده زموږ ملمانه محمد اقبال خیبر صاحب چې د سولې د ولسی حرکت مشر دی عبدالمالک همدرد صاحب چې آزاد ټولنیز فعال دی او ډاکټر فضل احمد زئی صاحب چې اقتصادي کارپوه دی دوی لمر سره په دې خبرونه کې همدا اوس خبري کوي همدرد صاحب تاسو لور ته براسو زما بل پښتنه له تاسو دغه ده چې په داسې حالاتو کې چې موږ وینو ډیری کارکونکي د دولت ادارو او د بانکونو په شمول چې هغه غیر دولتي هم دي ځینې کارکونکي د بیر څخه هم خپل وظیفو تنځي تاسو څه ویل غواړي په دې برخه کې چې هغه کارکونکي چې پر ځای باندې نور کسان نوي کسان نه دي ګمارل سوي تر اوسه او دوی کولای شي چې خپل وظیفو ته ولاړ شي خپل کار ته دوام ورکړي دوی ته څه ویل غواړي چې د دوی حضور په خپل دفترونو کې څه ډول مهم دی او د افغانستان لپاره ولې مهم دی اقتصادي پلوه
د هر کسانو لپاره زه هم دومره وایم کوم چې مسلکی خلک دي
مثلا یو څوک د پونتون کې د ریاضي استاد دی، یو څوک د اقتصاد یا همدارنګه نور مسلکونو، دغه مسلکی کسان پر خپل ځایونو باندې دي په ټولو اداراتو کې. ځکه زه په شهر کې ګرځم، لا اکثر طالبانو سره د می خبرې هم کړې دي، دوی سره می باس هم کړی دی. فقط د طالبانو دغه سیستم چې زه اوس څنګه ګورم، له نږدې څخه داسې معلومیږي لکه مخکنی حکومت کې چې هم ځینې خلک به راتله په د ادارو په راز کې به و، مګر مسلکي کسانو به خپل کار کوی. دلته هم همداسې ده، اوس که ښوونکي پوهنتونونو ته یا هم ښوونځیو ته، په ځینو سیمو کې چې ښوونځي فعال دي نه ځي، یوازینی دلیل یې دا دی چې مرکزي بانک باندې د وزارت مالیې سیستم تر اوسه هم نه دی خلاص شوی. ځکه چې تر څو د معاشاتو سیستم نه وي، مسلکي خلک تلای نه شي، کار نه شي کوی. ځکه د دوی سره داسې یو تشویش وي چې ښه نو که موږ کار هم کوو، موږ ته به معاش څوک راکوي او څنګه به یې راکوي. یوازینۍ ویره چې ما کوم کارکوونکي پوښتلی دي، د دوی سره همدغه ویره ده، د مسلکي خلکو سره چې موږ معاش به نو څوک راکوي او څنګه به یې راکوي. او ځینو طالبانو سره چې ما خپل خبرې کړې دي، هغوی وایي چې موږ یو مسلکي کس هم نه بی ځای کوو او نه له کار څخه پسې اخلو، ځکه موږ په مسلکي مسایلو باندې نه پوهیږو. هغه مسلکي خلکو ټولو ته ضرورت لرو، که د ښځو په برخه کې او که د نارینهو په برخه کې وي. زما یوازینۍ هیله د هغه ځوانانو یا مسلکي او علمي خلکو څخه دا ده چې دغه هیواد زموږ دی او دا هیواد موږ ته اړتیا لري. سید نن مشکلات دی په دې هیواد کې، ځینې ستونزې او ننګونې شته، باید دا وزغمو. ځکه چې دا وضعیت را باندې حاکم شوی دی، موږ یې بل بدیل هم اوس دستي نه لرو چې هغه بدیل یې د دې په ځای باندې وازه کړو یا یې رامخته کړو. نو زموږ یا شخصا زما هیله د ټولو علمي او مسلکي خلکو څخه هم دا ده چې تر یو څه وخته صبر وکړي، تر څو دغه د طالبانو کم نظامي تشکیلات او هغه سیستمونه چې دوی اوس روان کړي دي او په خاصو ځایونو کې دوی خپل کسان ګماري، تر څو د دوی حاکمیت ثابت واوسي. وروسته دوی هم یعنی د دوی د خبرو په اساس وایم چې دوی وایي چې موږ دغه ټوله مسلکي کارکوونکي کښوونکي وي او که په نورو ملکي او نظامي ادارو کې وي، موږ دا ټول خلکو ته اړتیا لرو او دوی ته به خپل مخکنی ټاکلي معاشونه ورکول کېږي پر خپل وخت باندې. مګر تر څو چې د مرکزي بانک سیستم نوی فعال شوی، د وزارت مالیې سیستم نوی فعال شوی، ډېر شان د مرکزي بانک او د وزارت مالیې له سیستم سره تړلي کاغذ نه شي خلاص، مطلقاً یوه اداره هم خپل فعالیتونه مخته نه شي وړلی. د نن سهار خبره درته کوم، د څو بانکونو له کارکوونکو سره مې خبرې وکړلې چې تاسې ولې دا روپۍ نه ورکوئ. دوی د عزیزي بانک مرکزي او د مرکزي عزیزي بانک یو کارکوونکي راته وویل چې موږ څو میلیونه ډالر او څو میلیونه افغانۍ د دغه چې په دولت کابل د طالبان داخلي جمهور سار د مرکزي بانک څخه راوېستلې، هغه روپۍ مو دغه دي دا څو ورځې د ای ټي ایم کارډ له لارې ورکولې، مګر پرون نوړ مورز هغه ای ټي ایم سیستم هم بند شو، په دې خاطر چې د دوی هغه ذخیره هم خلاص و. نو تر څو چې مرکزي بانک خلاص نه شي، هغوی هدایت ونه کړي سیستم خلاص نه شي، هلته دوی روپۍ نه شي راایستای، او روپۍ چې د مرکزي بانک څخه ادارو ته ورک نه کړه وسي، ټول ملکي ادارات به همداسې بند پاتې وي. او دغه بند پاتېدل د ټولو افغانانو خصوصا د عامو افغانانو ژوند هر شیبه ګواښي.
بلې همدرد صاحب، مننه. احمدزی صاحب، تاسو د همدرد صاحب خبرې واورېدلې. دوی وویل چې تر هغه وخته پورې چې ادارې باندې پاتې سي، د خلکو اقتصادي وضعیت پرمختګ نسي کولای، او په همداسې حالاتو کې به د بحران پر خوا باندې شایي خدای دې نه کوي هیواد روان سي. که دې ته پام وکړو چې دا ځل او تیر ځل د طالبانو توپیر پڅ کې و مخ کې یو دولتي سیستم نو و چې دوی د افغانستان واک تر لاسه کړ، اوس یو تیار برابر سیستم د دوی لاس تل ویدلې دی. دا چې سیستم هغه سینه دی خو طالبان همغه طالبان دي، دوی به څه ډول وکړای سي چې دولتي او د نورې ټولې ادارې فعالې وساتي او افغانستان دا سیستم یې روان وساتل سي؟
زمونږ توقع ده چې دا ځل طالبانو ته هر څه مکمل سیستم په لاس ورغی. نو دا چې دوی په خپله مستقی نه دي، دغه شل کاله دوی خو بدبختانه جنګ کې پاتې شوي دي، نو دوی خو په مختلفو عرصو کې داسې قدرونه نه لري چې دغه سیستم ورباندې په خپله امارت اسلامي وچلوي او مخته بوجي. نو په کار ده د امارت اسلامي ټولو مشرانو سره چې هغه قدرونه چې په دغه شلو کلو کې یا د پخوانه موجودو یا په دغه شلو کلو کې رامنځته شوي دي او په مختلفو سیستمونو کې په مختلفو برخو کې رامنځته شوي دي، د همغو قدرو څخه د همغو ظرفیتو څخه استفاده وکړي. نو دا چې هغه قدرونه یا هغه ظرفیتونه خدای مکړه دې ته مجبور شي چې هغه فرار وکړي. نو چې که چیرته دوی د اباغه سابقه قدرونو څخه استفاده وکړي او کار اهل کار ته ورکړي او ټول هغه بخشونه چې هغه حیاتي اهمیت لري زموږ ساسو هیوادوال ورته عجل ضرورت لري، هغه بیرته زر تر زر فعال کړي او په فعالیتو کې د ټولو فعالو قدرو څخه استفاده وکړي. نو دا به نه تنها دا چې د ملت په ګټه، بلکې په خپله د امارت اسلامي د مشرانو د دوی د حکومت د بقا او دوام د پاتې کېدو په ګټه به هم تمامېدلی شي. نو امید مو دا ده چې باید په همدغه عرصه کې چې زموږ ساسو هیوادوال ډیر زیات د فقر او د اقتصادي مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دي، نو پکار دا چې ډیر زر دوی کچېته نور کوم ستونزې په خپل مابین کې لري هغه باید وي خو د پریزي او د هیوادوالو هغه ستونزې چې مستقیمه د دوی د اقتصاد سره د دوی د خېټه سره رابطه لري په دې عرصه کې باید کار وکړي او هغه کډرو چې په دې عرصه کې روزل شوی دي او د پخوانه په تیر حکومت کې په هغه سیستم کې دوی تجربه لري، هلته وظایف درلوده، هغه بیرته راوغواړي، هغه بیرته په خپل وظایفو باندې جای پر ځای کړي تر څو چې دغه حیاتي سیستم بیرته فعال شي او په حرکت راشي او ورځ ورځ باندې په ځای دي چې ستونزې زیاتې شي، ستونزې باید بیرته راکم شي او ان شاء الله بیا به د هیوادوالو هغه وخت په فعلي حالت کې چې د روح او رواني لحاظه هم انسان د په تشویش کې دي، نو دغه روحي رواني حالت مو کې شي، اقتصادي ستونزې به هم رکې شي. لکه موږ چې نورو ورونه وته اشاره وکوله چې دکاندار هم وس حیران ده چې کله یو شی اخلي او په چا خرڅي نو هغه نه پوهیږي چې په دې باندې کوم قیمت کېږي، ځکه که چیرته تباته زموږ ساتو ګمرکات نه وي خلاص واردات صورتونه نیسي او داخل د ملک چې کوم میوي وس په سیزن کې رسېږي د واردات صادرات صورتونه نیسي او دغه بینکي سیستمونه دغه مالی سیستم به تفعال نیسي او د مسلکي خلکو پر اساس باندې پالیږي. نو دا غرات او واطلب مجموع کې زاید دي چې ورځ ورځ باندې مخ په کېدو روان دي، مخ په جاتېدو بي او اکثر زموږ ساسو هیوادوال به دي د اخیستلو توانمندي هم نه لري، نو دا بحران به ورځ ورځ باندې زیاتېږي. امید مو دا ده چې زر تر زره دغه حیاتي برخې بیرته فعال شي او د فعالیتو لپاره اساسي شرط او عنصر دا ده چې بیرته هغه پخواني مسلکي خلک وګمارل شي تر څو چې دغه شی بیرته په حرکت باندې شروع وکړي.
ډیره مننه همدرد صاحب. خیبر صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو پوهیږئ چې ډیری افغانان په دې باور دي، موږ ته ویلي دي په ګڼو راپورونو کې چې نړۍ افغانانو ته شا کړه له هغه وروسته چې د هغه وخت د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د سولې خبرې شروع کړې او پرته له دې چې له افغان حکومت سره یا له افغان ولسمشر سره خبرې وکړي په دې اړه یا هغوی په جریان کې واچوي، له طالبانو سره مستقیم تماسونه ونیو او په قطر کې د هغوی د دفتر استاذو سره خبرې کولې، د سولې په اړه باندې له دوی سره یو موافقه لاسلیک کړه، بیا یې پر افغان حکومت باندې فشار راوست چې باید 15,000 طالبان راخوشي کړي. افغان حکومت وویل چې موږ یې د ښه نیت له خاطره دغه طالبان راخوشي کوو او د سولې په امید. له دې سره موږ اوریدونکو ویلي دي چې طالبان نور هم وهڅېدل او د جګړې میدان یې لا تود کړ چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو مورال نور هم ضعیفه سو او نتیجه دا سوه چې نړۍ په دې منځ کې هیڅ ونه کړل چې د افغانستان سره یا د افغانانو سره لاس ورکړي. نو تاسو اوس چې وضعیت دغه ټکي ته رارسېدلی دی چې طالبان پر افغانستان باندې واکمن دي او د افغانستان څخه لوستي او هغه ځوانان چې خبريالان وو د بشري حقوقو مدافعين وو د ازادي د بیان ازادي درلودله او د کار کولو د افغانستان سره د ټولنې د پرمختګ په برخه کې همکاري کول او کارونه کول هغوی په تیښته کې د بیر څخه د ژوند په خطر کې دي لنړیوالو څخه ستاسو د یو افغان ځوان په صفت باندې څه غوښتنه ده دوی باید اوس څه وکړي د افغانستان سره
دغه د افغانستان څخه د خلکو وطن د کډرونو وطن یو عمدار خیام دغه اقتصادي اړخته سمه د ځینې افراد په خطر کې وي خو ځینې نه دي په خطر کې غوی هم دي وجه هم دا ده چې دوی مخته په تیارې نه پوهېږي چې د تیارې وروسته رڼا شته نشته مخته به ډول څنګه وي سیستم به څنګه وي سړی به کار پکښې وکولی شي کار به وي نه به وي دغه هغه اساسي وجه ده چې خلک کې ویره زیاته کړې ده اوس د دې ویرې د کمولو لپاره افغانستان د دنیا له مرستو نه بغیر په سختۍ سره ځکه چلیږي چې افغانستان خپل ډېر کم عواید لري یعنی د افغانستان د چلولو لپاره زموږ عواید فقط یو کوچنۍ برخه شل 50% چلولی شي او 50% موږ ضرورت لرو چې دنیا مرسته وکړي نو دا وخت هم دنیا د افغانستان له خلکو سره باید خپل مرسته دوامدار وساتي سمه ده له حکومتونو سره به جنجال او مشکل لري اما خلکو سره باید مرسته وکړي تر هغه بیرته په پښو دریږي او تر هغه خپل ډوډۍ بیرته خپل پیدا کړی شي نو اوس لپاره نیاز دا دی چې دنیا د افغانستان د خلکو لاسنیوي وکړي ځکه ډېره لویه ضربه یې ولیدله په کور کې بے ځایه سول په کور دننه اوس چې بیرته خپل سیمې ته ځي چې خپل عادي حالت ته راګرځي 4-5 کاله به دی بیرته مزل کوي ځکه ټول کاروبارونه صفر ته ولاړل او چې له صفر بیرته شروع کړي تبن یو لوی مزل دی نو دغه کورنۍ بے ځایه سی خلک بیخي شونه نه ده چې بیرته وګرځي شاته چیر چې پاتې شي دي هلته به پاتې کیږي چلته خپل یو جنجال دی نو اقتصادي پروژې باید راشي کاري فرصتونه باید مهیا شي بیا نو دغه مهاجرتونه به هر څه تلل به راودریږي کني دا تیښته که اوس د هوایي میدان لارې شونه ده په دې لار به ځي که دا بنده سو بیرته هماغه د ترکیه لاره ده هماغه د سمندرونو ځنګلونو لاره ده هماغه خطرناکه لاره به نیسي تر څو یو بله ډوډۍ پیدا کړي چې هغه اساسي خبره په افغانستان کې اوس همدا ده نو دنیا ته مو خواست دا دی خپل موجوده حکومت ته مو خواست دا دی چې دنیا سره اړیکې جوړې کړي دنیا سره ارتباط جوړ کړي او دنیا هواداره کړي چې په افغانستان کې له خلکو سره مرسته وکړي
ډیره زیاته مننه خیبر صاحب همدرد صاحب تاسو څخه هم مننه احمد زی صاحب همدرد له تاسو څخه هم ډیره مننه کوو چې په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ او ریدونکو د ځوان فکر خبرونه وخت پای ته رسیدلې دی بل اونې په بیا له تاسو سره یو تربیا مو پر خدای سپارم
د ګل خېستا ځوان جانا تاته چیرته رسی د ګل خېستا ځوان جانا تاته چیرته رسی پرلی کډېر پتا ورېږي ماته چیرته رسی پرلی کډېر پتا ورېږي ماته چیرته رسی گل خستا غم جانا تا تچیر ترسی د انتظار د ډیویژن یو وصل گئی سبات چیر ترسی کڈی رحم را کا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتاوری مات چیر ترسی